د مشال ډیو په روانو خبرونو کې یو ور بیا د خپل قربا اسرائیل لمومن سلامونه ومنه هله لرم چې روغ جوړ وسته وخت سهاري لس بجې شوي په دې خبرې کې د نورو رپورټونو تر څنګ اوري د پاکستان د فوز مشر څرګندونه پاناما لیکس او زربیزه به فوزي عملیات او کرکټ چمپین ټرافي او روسي مې کې اونې خبرونه مشالونه هم بدرور وو خلمړې وزونه جی بامر ته تاسو سره تازه کورنی او نړیوال خبرونه وړاندې کی
د پاکستان د پوز مشر وای په قبایلی سیمو کې د امنیت لپاره اړینه ده چې فاټا د پقامي بهیر کې شامل کړل شي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون په ننګرهار کې د دوه خبريالانو سره تر سره شوی برید په سختو ټکو کې غندل او د امریکای دفاع وزیر وای هغه په سونه کې د افغانستان په اړه یو نوې تګلاره وړاندې کړې. دا هم بشپړ خبرونه د پاکستان د پوز مشر وای په قبایلی سیمو کې د تلپاتې امنیت ته ټینګولو لپاره اړینه ده چې یادې سیمې له اوسني حالت راوستل شي او په قامي بهیر کې د شامل کړل شي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې پرون په پیښور کې د کور کمانډرانو د هډ کوارټر څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. نوموړي وویل د پاکستان پوز د فاټا د اصلاحاتو ننګه کوي او دای هڅه ده چې قبایلی سیمو کې امنیت باوري کړل شي. نوموړي د قبایلو ستاینه وکړه چې د ده په وینا هلته په قبایلي سیمو کې د امنیت په ټینګولو کې د پوځ سره مرسته کړې ده. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې په داسې حال کې کړې چې په قبایلي سیمو کې د ورانکارو خلاف د پیل شوو ضربیز عملیاتو نن درې کاله پوره شول. د خیبر پختونخوا حکومت د ډکه کړې که چیرې قامي مالیاتي ایوارډ زر تر زره جاري نه کړل شو نو دوی به د مرکزي حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي او احتجاج به پیل کړي. د خیبر پختونخوا د خزانې وزیر مظفر سید پرون مشال لډیو ته وویل چې په دې لړ کې د نورو صوبو له حکومتونو سره مشاورات جاري دي او ډېر زر به دوی دغه مسله عدالت ته ویسي.
نو په هغه کې چې مونږ ته کوم حساب لویږي نو زموږ په خپل پاپولیشن باندې هم شک دی چې مونږ ته زموږ پاپولیشن یې په تیر سنسس کې کم حساب کړی دی او زموږ پاپولیشن ډېر زیات شوی دی مونږ ته د هغه حساب بالکل نه ملاویږي.
بلخوا وفاقی حکومت وای چې تر سو په مختلفو تجویزونو د صوبو ترمنځ تفاهم نوي شوه نو نوي مالیاتي وارد نشي جاری کوله. پاکستان هر 15 کال پس قامي مالیاتي کمیشن وارد جاری کوي چې پکې صوبو ته د غوي د آبادی په تناسب مالی برخور کوي. د خبريالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبريالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوه تلویزیونونو پر خبريالانو تر سره شوی برید په سخت ټکو کې غندل دي. د دواړو بنسټونو ویلي چې د یو ساختماني شرکت ساتونکو د تلو تلویزیون خبريال زیار خان او د میوند تلویزیون خبريال سباون ساحل وهل دي. دغه دوه خبريالان د کابل ننګرهار د لوی لارې د پروژې د کار د ځنډېدو د راپور په جوړېدو بوختو چې برید پرې وشو. د ننګرهار پولیس وایي چې د دې شخصي شرکت درې ساتونکي له خبريالانو سره د زور زیاتی په خاطر نیول شوی دي. د ننګرهار ولایت ژمنه کړې ده چې د پیښې تحقیقات وکړي. د امریکای دفاع وزیر جیمز میتس وایي هغه به په سونیو کې د افغانستان په اړه یو نوې تګلاره وړاندې کړي چې پکې به په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو د شمیر په اړه معلومات هم شامل وي. جیمز میتس د سینټ د یو پینل په وړاندې ویلي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ورته په دې اړه واک سپارلی چې دا کار له هغه سره مرسته کوي سو په افغانستان کې په مؤثره توګه خپل جنګي ماموریت اداره کړي. نوموړی وایي دوی به د ادارو ترمنځ د تفاهم له لارې په افغانستان کې خپله راتلونکي کړنلاره ټاکي او له سره کتل شوې کړنلاره به په راتلونکو سونیو کې ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته د منظورۍ لپاره ورکړل شي. ښاغلی میتس تېره ورځ ویلي چې امریکا په افغانستان کې خپله 14 کلنه جګړه نه ده ګټلې. امریکایي چارواکي وایي د ایران یوې ګزمکونکې بیړۍ د امریکایي سمندري ځواکونو پر هلیکوپټرې چې د هرمز تنګي د پاسه الوت کاوه د لیزر وړانګې ځلولې چې د دوی په وینا دا یو ناخوندي اقدام دی. د امریکا د بحري ځواکونو کمانډر بیل اربن وایي د یادې پیښې په غبرګون د دوی له هلیکوپټرې په اتومات ډول ډزې شوي خو په دې پیښه کې څوک ژوبل شوی نه دی. نوموړی وایي د ایران دغه اقدام یو ناخوندي کار ګڼل شوی ځکه چې د شپې الوت پر مهال که پر الوتکی د لیزر وړانګې وزلول شي نو پیلوټ د لارې په موندلو کې له ستونزو سره مخ کیږي او د الوتکې نیویګیشن یا د لوري میندنې سیستم هم د خطر سره مخ کیږي. د امریکا د بحري ځواکونو کمانډر بیل اربن وایي ایرانی بیړۍ همدارنګه په هرمز تنګي کې د تیریدونکو دو امریکایي بیړیو په وړاندې هم د لیزر وړانګې زلولې دي. د نوموړي په وینا د ایران د دې اقدام له وجې څه خرابې مخې ته نه دی راغلی. ایران په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکی سناتور سټیو سکیلز، کوم چې یو له هغو پنځو کسانو څخه و چې تیره ورځ د بیسبال د یوې خیریه لوبې پر مهال پرې ډزې شوې، د روغتون د چارواکو په وینا له جراحۍ وروسته یې هم وضع د اندېښنې وړ ده. پرون چې د واشنګټن ډي سي په سنډو کې د بیسبال په میدان کې کوم وسلوال پر امریکایي چارواکو ډزې کړې وې، هغه هم د امنیتي مامورینو لخوا په ډزو کې وژل شوی دی. د میډ سټار واشنګټن روغتون چرته چې د ژوبلو چارواکو درملنه روانه ده. چارواکو په ټویټر پیغام کې ویلي چې له ښاغلي سکیلس پرته د نورو ژبلو کسانو وضع د اندېښنې وړ نه ده. برید کوونکی 68 کلن جیمز ټی هودکسن و چې د ډزو پر مهال د پولیسو دوه سرتیري او د ټکساس نه د کانګرس د غړي راجر ویلیامز د دفتر یو کارکوونکی هم ژوبل کړی و. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي که د پولیسو سرتیرو په تلولۍ دغه وسلوال تن راغورځولی نه وای نو دا ویره لیدل کېده چې ډیرو کسانو به خپل ژوند له لاسه ورکړی. پاکستان په لومړي ځل د کرکټ چمپیئن ټرافي فائنل ته ورسید. د انګلینډ په کارډیف میدان کې پرون پاکستان د چمپیئن ټرافي په لومړي سیمی فائنل کې انګلینډ ته په 2 وکټو ماتې ورکړه. د انګلینډ لخوا د 211 رنزونو هدف پاکستان لوبډلې شاوخوا په 1.5 اورونو کې پوره کړ. د خیبر پښتونخوا د کاټلنګ سیمی سره تعلق لرونکي لوبغاړي فخر زمان یو وار بیا غوره لوبه وکړه او د خپل کرکټ کیریئر دوهمه نیمه سلیزه جوړه کړه. د مشال لاډیو خبریال وایي د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک هم پاکستان کرکټ لوبډلې ته په سیمی فائنل کې پر بریا مبارکي ورکړې. نن د بنگلاديش او هند ترمنځ دوهم سیمی فائنل لوبه ده او چې په دې کې کوم ټیم وګټي د جون په 13مه به له پاکستان سره فائنل میچ وي. دا تر دې غړې د مشال لاډیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال لاډیو وردل چې نجیب امیر وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال لاډیو .com هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې اوري د پاکستان په مشر ویلي دي چې په قومي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملول د تلپاتې عمل لپاره ضروري دي. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد د شروع شوو زربیزه پوځي عملیاتو نن 3 کاله پوره شو. د دې عملیاتو په اړه کارپوهان جلا جلا نظرونه لري. د پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکې د ګډ تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضریږي. او په پېښور کې یو کارپو وایي
د هندو پاکستان مسلې شته، ایران او د عربو منځ کې شخړې شروع شوې دي. دا ټولې خبرې یو بل باندې تاثیر کوي.
د پاکستان قومي مالیاتي کمیشن ایوارډ چې پکې ثبوت د هغو د آبادۍ په بنیاد خپل مالي برخه ورکړل کیږي، په دې کې ځنډ به په ثبوت څه اثرات وغورځوي. په اړه یو کارپو وایي
اوس کو دا نېشنل فاینانس کمیشن ایوارډ چې دا ډیری شي او دا په خپل وخت باندې اناؤنسمنټ ونه کړی شي نو صوبایي څومره حکومتونه چې دي هغې ته مسایل جوړېدای شي.
او پر دې اړه هم رپورټ لرو چې پاکستان په لومړي ځل د آی سی سی جی چمپیئن ټرافي فائنل ته ورسید. لمشال لاډیو سره اوسئ. مشال لاډیو ته وګورئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال لاډیو .com هم اوریدلی شئ. اوس د خبرونه لومړی موضوع اوریدونکو، څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې پاکستان فوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلي چې په قومي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملول د تلپاتې عمل لپاره ضروري دي. د پاکستان د فوز مشر دا خبره تېر ورځ د پېښور د کور کمانډرانو د هیډکوارټر د دورې په موقع کړي. په دې موقع پوز مشر ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي صورتحال، د پاکستان پوز روان او راتلونکي متوقع عملیاتو او همداراز په نورو یو شمېر موضوعاتو بریفینګ یا معلومات ورکړل شوي دي. تفصیل له خپلې خبریالې ربیع اکرم خان نه کوو.
د پاکستان پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی دی چې د اصلاحاتو د لارې په کامی بهیر کې د قبایلی سیمو شاملول تلپاتې امن لپاره ضروری دي او د مقصد لپاره په پوس خپل حمایت جاری ساتي. د پاکستان د پوسمشر دا خبره تیره ورځ په خبر د کور کمانډرانو د هډکوارټر د دورې په موقع کړې ده. د پوس د مطبوعاتو د څانګې لخوا جاری شوې خبر پاڼې تر مخه د پوسمشر جنرال قمر جاوید باجوه ویلی دي چې زموږ توجه اوس په قبایلی سیمو کې خپلې کامیابیانې په تلپاتې امن کې په بدلولو ده. جنرال قمر جاوید باجوه ویناوا چې د قبایلي ورونو د خپل حمایت او د مرستې په ذریعه د امنیتي ځواکونو عملیات کامیابه جوړه کړل او اوس وخت راغلو چې هغې بېیرې ښه ژوند تیر کړي. په دې موقع پوز مشر ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ سرحدي صورتحال، د پاکستان پوز روان او راتلونکي متوقعه عملیاتو، پرمختیایي هلو ځلو او د قبایلي سیمو د بې کوره شوي خلکو د بیا بحالۍ په اړه بریفینګ ورکړی شو. د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوه د هنګو ضلع په سپینټل سیمه کې د شوي ډرون برید په اړه وینا وه. بریدونو غوندې یک طرفه عملیات د نتیجو برخلاف وي. پوز مشر دا هم وویل چې دا بریدونه د پاکستان لخوا ورکړی شوی د معلوماتو د تبادلې او د مرستې پر ضد هم دي. د ویل که د قابل عمله د خفیه معلوماتو تبادله وکړی شي نو د پاکستان پوز د موثره اقداماتو د کولو صلاحیت لري. واضح دی د سیمو اوسیدونکو او چارواکو په وینا چې د هنګو ضلع په سپینټل سیمه کې په امریکایي ډرون برید کې د حقانی شبکې کمانډر وژل شوی و. د افغانستان په اړه د پاکستان پوز مشر وینا وه چې برادر ګاونډی ملکی ګڼي او وسلوال د دوه ملکونو مشترکه دښمن دی. دوی ویل چې پر یو بل د تور په ځای باید چې د خپل منځي کومک د لارې د خطراتو مقابله وکړي شي.
اذن خو دا واره بیا کوم چې تاسو یې د پاکستان د پوز د مشر د څرګندونو پړه معلومات درکول او دوی دا خبره اهم وکړه چې د پوز مشر ویلي چې په قومي بهیر کې د قبایلي سیمو شاملول د تلپاتې عمل لپاره ضروری دي. هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د قبایلي سیمو د زده کوونکو د سازمان غړو د فاټا اصلاحاتو په حق د احتجاجي تحریک پیلولو اعلان کړی. د یاد سازمان غړو پرون پیښور کې یوې خبري غونډې ته وویل چې د فاټا له اصلاحاتو تر عمل کېدو به پیښور کې د ګورنر هاوس او اسلام آباد کې د پارلمان د ودانۍ مخې ته احتجاجي ناستې او لاریونونه کبی. مرکزی حکومت ویلي چې د ټولو سیاسي ګوندونو د سلا مشورې وروسته به پوار په فاټا کې اصلاحات عملی کوي. خو د فاټا سیاسي اتحاد زده کوونکي او مدني فعالان وایي چې حکومت د فاټا اصلاحاتو د ځنډولو لپاره بهاني کوي. تفصیل د زلال یوسفزی په دې رپورټ کې اورو.
د قبایلی زده کوونکو د سازمان مشر شوکت عزیز مشال رډیو ته وویل چې مرکزی حکومت تر اوسه پورې فاټا کې د اصلاحاتو لپاره لا عملی ګامونه نه دي پورته کړي، نو ځکه دوی د فاټا د اصلاحاتو زر تر زره د عملی کولو لپاره احتجاجي تحریک پیلوي.
اول زموږ سټیپ ته 19 تاریخ باندې به 19 جولای باندې د قیوم سټیډیوم نه به گورنر هاوس پورې به نو مونږ به اخرنه درنه چې کم ده د پارلیمنت هاوس مخې ته به په هغه کې به مونږ چې څومره نوجوانان دي دلته کالجونو کې یونیورسيانو کې دا به سبق پرې دي او ولته بزید خپل کمپونه به لګولي تر هغه پورې بناسي تر څو پورې چې فاټا اصلاحات او زموږ مطالبي نه منل شي.
نوموړي زیاته کړه چې دوی فاټا په خیبر پختونخوا کې زر تر زره د زم کولو، په ان اف سي کې د فاټا لپاره د 15% برخې او هلته د تعلیم او بنیادي بشري حقوقو او پرمختیا لپاره د چټک ګامونو پورته کولو غوښتنه کوي. خبري غونډه کې د قبایلی زده کوونکو د سازمان خزینه غړي هم وي. د یاد سازمان د خزو د سانګې مشري سمرینا خان وزیر مشال رډیو ته وویل چې وس قبایلی خزې ل خپل حقوقو خبر دي او د فاټا اصلاحاتو لپاره به په احتجاجي تحریک کې پوره برخه اخلي.
انا دی اغه وسا پوری د ټول میکانیزم نه بهر ستل شوی وی اغه کا کمیټي ول وزټس وو اغه کا نور څه طریقې وی ایون کې څه کم پر ریفورمز کې دی یونټ پیش کو د زنانا په مسایل باندې په اغه کې څو د سه هراسمنت ول د سه قوانين راوست څه اغه څه مطلب نشته په فاټا کې نو پتی کې د زنانا څه کم دی لپس زو کم سپیس ورته پر دوالې دی اغه سپیس به مونږ ان شاء الله پوره کوو او خپل روریانو سره بسایر بای سایر ان شاء الله مونږ خپل حق پاړو.
فاټا سیاسي اتحاد هم د اصلاحاتو زر تر زره د عملی کولو لپاره د احتجاجي تحریک اعلان کړی دی او ویلي دي چې د اختر وروسته به په پیښور او اسلام آباد کې احتجاجي مظاهرې هم پیلوي. د مرکزی حکومت په وینا د ټولو سیاسي ګوندونو د سلا کولو وروسته به فاټا اصلاحات وار په وار عملی کړي. زلان یوسفزی، مشال ریډیو، پیښور.
مشال لړیو ته غوږستې. په قبایلي سیمو کې پاتې کیږو. اوریدونکو، په نن ورځ درې کاله مخکې په شمالي وزیرستان کې د مشکوک وسله والو پر ضد د ضرب اعظم په نامه پوځي عملیات پیل شول چې په نتیجه کې په لکونو خلک بې کوره شول. ځینې کارپوهان وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې وزیرستانیانو ډېر څه له لاسه ورکړل، خو په بدل کې یې د دوی سیمې له وسله والو په بشپړه توګه پاکی نشوی خو ځنې بیا وایي چې اوس هلته کې امن پر ځای شوی دی تر ډېر حده. نور تفصیل په دې رپورټ کې ورو. په شمالي وزیرستان کې د مشکوکه وسلوالو پر ضد د ضرب عذب پوځي عملیاتو نن درې کاله پوره شو. د پاکستان پوځي او حکومتي چارواکي وایي چې د عملیاتو په نتیجه کې یې د وسلوالو ډلو ملامته کړې او د شمالي وزیرستان شپږ نوي فیصد برخه یې له وسلوالو پاکه کړې. خو له وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال محسن دوړ وایي په سیمه کې یې اوس هم ډرون بریدونه دوام لري او په وزیرستان کې د تعلیمي ادارو په ګډون نور ادارو لا هم خپل کار نه دی پیل کړی. کوم چې ردی خبرې عکاسي کوي چې لا هم په دغه سیمو کې وسلوال شتون لري او د ضرب عذب عملیاتو نتیجې مخې ته نه دي راغلي.
خلکو خبره ده د تهاجر خبره ده مونږ اوس پر دا ونلیدل چې په دغونه پرشن کې یو داسې نامتو کس چې د تهاجر سره تعلق ساتي هغه دې مونږ مثال هغه یو چېرته ټارګټ شوي یا تجربه نیولی. پرون نم سهار دلته د سپین ټل ورته وایي د شمالي وزیرستان سره بالکل په خوله باندې نو ډرونه ته کوشو نو هغه خلک مطلب اوس هم شته په وزیرستان کې دنده هم بلارونه ته کوشو چې ډرونه ته کېږي او په هغه کې چې کم کېږي چې بای پلانکې پر کې وژل شوټنګ رې پر کې وژل شو د هغې تردید هم اوسه پر نه دی راغلی د زمونږ حکومت طرف نه. نو مطلب دا دی چې خلک اوس هم موجود دي.
د هنګو په سپین ټل سیمه کې د نهې په ورځ د امریکا د بې پیلټ الوتکې په برید کې د حقاني شبکې یو مهم قومندان ووژل شو. د هنګو سپین ټل سیمې بهرام خان مشال ډوته ویل د ابوبکر په نامه دغه وسلوال په شمالي وزیرستان کې د پاکستاني پوځ تر ضرب عذب پوځي عملیاتو وروسته د سپینټل په دیوال سیمه کې اوسېدو. له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی یو بل کارپور ډاکټر محب وزیر اهم وایي چې د ضرب عذب پوځي عملیاتو په نتیجه کې شمالي وزیرستان اوس تر ډېر حده له وسلوالو پاک شوی او پکې ادبي او تعلیمي هلې ځلې هم پیل شوي.
ضرب عذب د شروع کېدو نه وړاندې د الته د وزیرستان د عام وګړي ژوند په وزیرستان کې په میرمشا کې په میرلی کې مونږ د ډېر لوی ستونزو سره مخ لیدو. خو په نن سبا وخت کې چې کله دا آی ډی پیز واپس تللي دي نو د امن او د امان په حواله سره د دوی داسې ډېرې اندېښنې نشته.
د پاکستان د راتلونکي مالي کال په بجټ کې د ضرب عذب لپاره د خصوصي برخې تر مخه د پوځي افسرانو او ځوانانو لپاره د 10% خصوصي الاونس اعلان هم شوی. خو له وزیرستان سره تعلق لرونکو کارپوه ساندوړ وایي چې د ضرب عذب پوځي عملیاتو له وجې د بیکور کړل شو څه باندې 100,000 وزیرستانیانو د بیا بحالۍ لپاره په یاد بجټ کې کافي رقم نه دی ښودل شوی. نوموړی وایي په دې 13 کلونو کې د ضرب عذب پوځي عملیاتو له کبله د خلکو کورونه، سکولونه، بازارونه او هسپتالونه په مکمله توګه ړنګېدلي.
د اپریشن چې کوم نقصانات دي بیا مارکیټونه وران شوي دي. دلته د دې اپریشن نتیجه کې کاروبار ډېر زیات تباه شوی دی. بالکل لکه غټ غټ بازارونه د میرلی او د میران شاه دا د مینځ نه لاړل. اوسه پورې خو ډېر سکولونه او تعلیمي ادارې کولاو نه دي. چې کومه کولاو دي بچي چې دي کنه سکولونو تعلیمونو ته نه وردي.
یاد وی چې د ضرب عذب پوځي عملیاتو باوجود پاکستان حکومت په فروری میاشت کې د پاکستان قبایلی سیمو ترڅنګ په څلور وړو صوبو کې د وسلوالو پر وړاندې د رد الفساد په نامه نوي عملیات پیل کړل. د پاکستان د دفاع وزیر خواجه سیف په هغه وخت پر دې اړه مشال ډو ته ویلي وو چې په ترهګریزو پیښو کې د زیاتوالي له وجې د دې نوو عملیاتو ضرورت پیښ شو. خو د په خبره ضرب عذب پوځي عملیات به هم دوام لري.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لړیو ته غوږیستې اوریدونکو څنګه تاسو په خبرونو کې اهم وردل چې پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکې د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضریږي. پر دې اړه له خپل خبریالي رابعه کرم خان سره خبرې کوو چې دا مهال له اسلام آباد مقصد ټلیفون په کرښه ده. رابعه ستړي مشي څه معلومات لري؟
مننه سر. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف په د پاناما اسنادو په مقدمه کې نن چې د مشترکه پلټنیزې غونډې ته وړاندې کیږي. دا وړومبی ځل دی اصرار چې یو وزیر اعظم به تفتیشکارانو ته نیغ په نیغه جواب ورکوي. وزیر اعظم به مشترکه پلټنیزې غونډې لخوا غوښتل شوي چې کوم اسناد وو نو هغه به هم وړاندې کوي. اصرار له دې وړاندې د وزیر اعظم دواړه سامان هم مشترکه پلټنیزې غونډې ته وړاندې شوي وو. د مشترکه پلټنې غونډې تیره میاشت پاناما اسنادو پلټون لپاره وزیر اعظم او د زامنو لپاره یې یوه سوالنامه هم جوړه کړې وه. او نن دا تمه څرګندېږي چې په دې نننۍ چې کوم نن به چې کوم وزیر اعظم نواز شریف وړاندې کیږي نو په هغې کې به د هغه نه په نړۍ کې چې چا چرته جایدادونه دي د هغه او کم کم ځای کې کاروبارونه دي د هغه په حق له به پوښتنه کیږي اسره د مقصد لپاره چې د اسلام آباد د جوډیشل کمپلیکس امنیتی انتظامات هم سخت کړی شوی دي او پولیس په شمول ایس سی او د رینجرز اهلکاران هم ځای په ځای ولاړ دي. د دې تر څنګ د اسلام آباد انتظامی لخوا چې د ولس لپاره چې کومې دي ځینې لارې هم تړل شوي دي او ورله متبادل لارو پلان چې دی هغه جوړ کړی شوی دی او د جوډیشل انتظامی کمپلیکس کوم د شاخوا علاقو کې سکولونه هم بند کړی شوی دي.
سمه ډیره زیاته مننه ستاسو.
مننه
د مشال خبریاله رابعه کرم خان. تاسو معلومات درکو چې پاکستان وزیر اعظم نن په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکې د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضریږي. پر نواز شریف او کورنۍ تورونه دي چې له هېواده بهر پټې شتمنۍ لري. زه تاسو ته وایم چې په پاناما هېواد کې څه موده مخکې داسې دستاویزات په ډاګه شو چې په هغه کې ذکر شوی چې د پاکستان د وزیر اعظم اولادونو په بهر کې کپنۍ جوړې کړې دي او همداراز بیا د پاکستان وزیر اعظم په وار وار ویلي دي چې هغه په دې لړ کې هر قسمه تحقیقاتو ته چمتو دي او څنګه تاسو ورل چې دغه تحقیقاتو لړ کې باندې د پاکستان وزیر اعظم او د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضریږي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش.
مشال ریډیو ته غوښتل تاسو زموږ خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. اوردونکو د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د نهې په ورځ د امریکایي سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي دي چې د افغان شخړې د حل لپاره یو سیمه ییز کړنلار ضروري ده. نوموړي ویلي دغه سیمه ییز کړنلار نه یوازې د ترګرۍ د مخنیوي بلکې د جنوبي او منځني اسیا د عمل لپاره هم ضروري ده. دا چې سیمه ییز تګلاره څه معنا لري او د جیمز میټس د څرګندونو سره سم د امریکا د نوې تګلارې باندې پخوا پرتله څومره سودمند وي. ملیح امیرزاده په دې اړه د پاکستان له چارواکو او څیړونکو سره خبرې کړې او دا رپورټ یې برابر کړی.
جیمز میټس د نهې په ورځ د سینټ د پوځي خدماتو کمیټې ته ویلي د ولسمشر ټرمپ انتظامیه به پر افغانستان د پاکستان او هند ترمنځ د خرابو تعلقاتو پریوتونکو اثراتو ته هم پام کوي. جیمز میټس ویل ډیر زر به د افغانستان په اړه یو نوی ستراتیژي ولسمشر ډونلډ ټرمپ ته وړاندې کړي. دا چې د جیمز میټس سرګندونې د سخ کارندوی کوي. د سیاسي او بارنو چارو شنونکي او د عوامي نېشنل ګوند یو مشر افراسیاب خټک وایي که څه هم دا خبرې کیږي خو تر اوسه د امریکا نوې انتظامیه د افغانستان په اړه خپل واضح ها پالیسی نه دا سرګند کړي.
باندې هم د ریجنل اپروچ خبرې شوې وي او بابا چې کوم پالیسی اعلان کړي و نو هغه دې چې د افغانستان پالیسی نه اسپیک پالیسی ده. نو منطقوي خبره هغه هم کړي و کو د ریویرنس چې دې هدف سره دا خو کافي وخت شوی دی چې اوس پورې خپل پالیسی سرګند کړي نه ده. نو ریویرنس چې څه باندې د هند پاکستان مسلې شته ایران او د عربو منځ کې شخړې شروع شوې دي. دا ټول خبرې یو بل باندې تاثیر کوي. او اصل خبر دا ده چې افغانستان چې سرویس کال جنگ دی درلې چې هلته امن قائم ول لپاره واضح کوټل چې اصل سر اعلانې دي او کله اعلانې اصل خبر دا ده.
لا 2001 راهیسې امریکا په افغانستان کې په پوځي او غیر پوځي مت کې په بلیونونو ډالره خرج کړي دي. خو د کارپوهانو په وینا د دغه هیواد امنیتي وضع لا هم د تسلۍ وړ نه ده. د دفاعي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي امریکا په افغانستان کې لخپلې تمې سره سم کامیابی حاصله نه کړه نو ځکه اوس ته یو سیمه ییزې کړنلارې خبره مخې ته راغلې ده. نوموړی وایي په دې کې روس او چین ته هم خپل فعال رول لوبول پکار دي.
د ټرمپ انتظامیه افغانستان ته په نورو سرتیرو استولو غور کوي. لدی دا مطلب واضح کیږي چې هلته یې ایجنډا پورا نشوا. نو مطلب دا چې د افغانستان مسله به د امریکا لپاره برقرار وي. په سیمه ییزه کړنلار کې که چین او روس دلچسپي واخلي نو زما په فکر د حالاتو د ښه کېدو امکانات زیاتیږي. ځکه چې چین پر پاکستان اثر لري او پاکستان له روس سره تعلقات ښه کول غواړي. نو که دا ټول په یو ځای کار وکړي نو ورسره د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اعتماد کمی ختمېدای شي. او که چیرې داسې وشي نو هله د پاکستان او افغانستان ترمنځ مسلې ختمېدای شي.
امپروو کړ.
د پاکستان او افغانستان اړیکې که څه هم هیڅ کله په دوامدار توګه سمې نه دي پاتې شوې، خو له تیر یو کال راهیسې د سفارتي کړکیچ سره د دواړو ګاونډیو هیوادونو د پوځیانو ترمنځ په پوله ډزې هم شوې دي. د پاکستان په سینیټ کې د دفاعي کمیټې غړي ریټایرډ لیوټیننټ جنرال عبدالقیوم د افغانستان په امن کې د پاکستان کردار مهم بولي، خو وایي چې امریکا باید په دغه تګلاره کې په پاکستان اعتماد وکړي.
پدې کې پاکستان مهم رول لوبولی شي، ځکه چې په افغانستان کې امن نه یوازې د کابل بلکې د اسلام آباد هم په ګټه دی. پاکستان به په خپل ډول کردار ادا کوي. دا ښه خبره ده چې امریکا کړی ده، خو پدې کې په پاکستان اعتماد ډېر ضروری دی. دا سی به پاکستان له افغانستان او ایران سره په رابطه کې وي.
یاد دی وی چې د مئی په 1 په کابل کې د بمی چاودنې وروسته د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورونو سلسله لا پسې توند شوه، خو تیره اونۍ د قازقستان په مرکز استانه کې د شنګهای همکارۍ تنظیم د غونډې په موقع د افغان ولسمشر اشرف غنی او پاکستانی وزیر اعظم نواز شریف ترمنځ د ملاقات وروسته یو وار بیا د دواړو هیوادونو ترمنځ د خبرو اترو پیلېدو امکان څرګند شوی دی.
مینا او رورولی
پختانه او خدایی خدمتگاری.
آیا پختانه په رښتیا جنگیالی دی؟
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکارېدو؟
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده؟
پیړی پیړی پورې دا ادم تشدد په بدل چې دا زموږ خاوره کې حاکم پاتې شوی دی.
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني.
وای که مونږه دا جدوجهد خدای خدمتګار و نه وکړي نو بچی نن به تا تعلیم چرتو، نن به تا دې او ټاک چرتو.
هلته بادشاه خانمال یو کافي هره کړه په دې لیکل کوم، ما خو سبق نه دی ویلی په پښتو مراته بابا یان څه پخواره زاره خود.
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنیري سره د هر ګل او زیارت پورس
مشال لډیو ته وګرځي. په رستنی مې کې اونې خبرونه مشالونه هم لرو، خو لومړی زو پیښور ته د خبر پښتونخوا حکومت د لکه کړي کچېرې کمی مالیاتي ایوارډ زر تر زره جانی نکړل شو نو دوی به د مرکزي حکومت پر ضد عدالت ته ځي او احتجاج به پیلوي. د خبر پښتونخوا د خزانې وزیر مظفر سید وایي په دې لړ کې د نورو صوبو له حکومتونو سره مشاورت جاری دی. بلخوا افاقي حکومت وایي چې تر څو په مختلفو تجویزونو د صوبو اتفاق رای نه وي راغلی نو تر هغو نوې مالیاتي ایوارډ نشي جاری کولی. پاکستان هر 15 کاله پس کمی مالیاتي کمیشن ایوارډ جاری کوي چې پکې صوبو ته د هغو د آبادۍ په بنیاد خپله مالی برخه ورکړل کیږي. تفصیل له اسلام آباد عرفت انجم راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت وایي که وفاقي حکومت د کامي مالیاتي کمیشن ایوارډ زر جاری نکړو نو د وفاقي حکومت پر ضد به عدالت ته ځي او احتجاجونه به کوي. د خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې د وفاقي حکومت پر ضد عدالت ته تللو لپاره مشاورت جاری دی او په دې لړ کې به ډېر زر حتمي فیصله کوي. د ده په وینا چې کامي مالیاتي کمیشن ایوارډ جاری کولو په لړ کې د بلوچستان او سند صوبي حکومتونو سره خبرې اترې شوې دي او د پنجاب حکومت سره به هم رابطه کوي. مظفر سید زیاته کړه
یو خدا د جدید د صبر چې ډیویزیبل پول دی نو په هغه کې چې موږ ته کوم حساب لویږي نو زموږ په خپل پاپولیشن باندې هم شک دی چې موږ ته زموږ پاپولیشن یې په 13 سنسس کې کم حساب کړی دی او زموږ پاپولیشن ډېر زیات شوی دی. موږ ته دا حساب بالکل نه ملاویږي. دې وجه نه زموږ د ټولو نه اولنی ریزرویشن دا دی. دویمه خدا دی چې صوبایي ته ډیویزیبل پول نه مرکزی حکومت ڈپارٹمنٹ منگ تو ڈیوالو شوی دی نو هغه ذمہ داری هم منگ تو حوالہ شوی دا دی وجنا دا مرکز نو دا حق نه جوړیږي چې دغه سره ډیویزیبل پول یو ډیر لوی حصہ رزان سره اوساتی.
واضح دی چې د نه په مقام ته خزانه وفاقي وزیر اسحاقدار په قومي سملې کې ویلی وو چې حکومت پر سکیورټی کې زیاتوالی قبائلی سیمې گلگت بلدستان او پاکستان تر واک لاندې کشمیر خرچی پورا کول لپاره د صوبو د برخې نه 3.3% مختص کول غواړي. اسحاقدار وویل چې په دې اړه د صوبو لخوا د اتفاق رائے ضرورت دی چې کله پرې اتفاق وشي نو نوې کامي مالیاتي ایوارډ به جاری کړي. بلخوا د وفاقي وزیر د دې خبرې په جواب کې د خیبر پختونخوا خزانه وزیر وایي چې فاټا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان د وفاق تر واک لاندې راځي نو دا غي تنظیم د خپل کوي نه چې د نور صوبو حق خوري.
هم په دې اړه د معاشي چارو یو کارپوه پروفیسر ډاکټر مراج الحق وایي چې د پاکستان دائن مطابق هر 15 کال پس کامی مالیاتي کمیشن ایوارډ جاری کول وی چې دا شان هر صوبې ته د هغې د آبادۍ او ضرورت مطابق حق ورکړی شي. دې زیاتوي
اوس کو دا نیشنل فائنانس کمیشن ایوارډ چې دا ډیری شي او دا په خپل وخت باندې دې اناونسمنت ونه کړی شي نو صوبایي څومره حکومتونه چې دي هغې خاص کر چې دین هغه بلوچستان او کے پی کے گورنمنٹ هغې ته مسائل جوړېدای شي او دا هغې چې کم ریسورس الوکیشن کړی دی هغه باندې اثر پرېوتی شي.
کامی مالیاتی کمیشن په 1950 کې جوړ شوی و چې په کې تر اوسه پورې اوو مالیاتی ایوارډ جاری کړی شوی دی. د دې کمیشن جوړولو مقصد د صوبو ترمنځ د پیسو او نورو وسایلو د برابرۍ په بنیاد تقسیمول دي. رفت انجم، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
مشال ریڈیو ته وګورئ سې لسنې بجې شي و نجیب امیر هم سټوډیو ته راغلی. نو راځي چې له هغوی د خبرونو لنډیز وورو.
پاکستان د پوس مشروای په قبایلی سیمو کې د تلپاتې امنیت ته ټینګولو لپاره اړینه ده چې یادې سیمې له اوسني حالت راوېستل شي او په قومي بهیر کې شامل کړل شي. جنرال قمر جاوید باجوا د سرګندونې پرون په پېښور کې د کور کمانډرانو د هډکوارټر څخه د لیدنې پر مهال کړې دي. د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف نن په اسلام آباد کې د پاناما کیس لړکی د ګډې تحقیقاتي ډلې په وړاندې حاضرېږي. دغه تحقیقاتي ډله د پاکستان د سترې محکمې لخوا ټاکل شوې سو د پاناما کیس څېړنه وکړي. پر نواز شریف او کورنۍ تور نه دي چې له هیواده بهر پټې شتمنې لري. د خیبر پښتونخوا حکومت دا ډکه کړې که چیرې قومي مالیاتي ایوارډ زر تر زره جاری نه کړل شو نو دوی به د مرکزي حکومت پر ضد عدالت ته لاړ شي. بلخوا وفاقی حکومت وایي چې تر څو په مختلفو تجویزونو د صوبو ترمنځ اتفاقي رائے نوي شوي نو نوي مالیاتي ایوارډ نشي جاري کولای. د خبریالانو نړیوال فدراسیون او د افغانستان د خپلواکو خبریالانو ټولنې په ننګرهار کې د دوو تلویزیونونو پر خبریالانو زیارخان او میوند ساحل تر سره شوی برید په سختو ټکو کې غندلې ده. امریکایي چارواکي وایي د ایران یوې ګزمه کوونکي بیړۍ د امریکایي سمندري ځواکونو پر هلیکوپټرې چې د هرمز تنګي د پاسه الوت کوو د لیزر وړانګې زلولي چې دوی په وینا دا یو ناخوندي اقدام دی. د امریکا د ریپبلیکن ګوند سره تړاو لرونکي سناتور سټیو سکیلز کوم چې یو له هغو 15 کسانو څخه و چې تېره ورځ د بیسبال د یوې خیریه لوبې پر مهال پرې ډزې شوې وې د روغتونو چارواکو په وینا له جراحۍ وروسته یې هم وضع د نښنې وړ ده. او د امریکې د دفاع وزیر جیمز میتس وایي هغه به په سوونیو کې د افغانستان په اړه یوه نوې تګلاره وړاندې کړي چې په کې به په افغانستان کې د امریکایي سرتېرو د شمیر په اړه معلومات هم شامل وي.
مشال اډو ته وګورئ چې ودونکو دا نجیب امیر چې تاسو ته د خبرونو لنډیز باندې کوو په دینی مای کې مشالونه ونې خبرونه هم لرو. د چمپینز ټرافی په اړه به هم تاسو ته رپورټ رو دروو. خو لومړی ځو اسلام آباد ته چې نن د پاکستان ځنو ورځپاڼو په خپلو ادارو کې سره اخیستي سراج زهیر ته وښي.
نن د پیښور نخ پریدونکې مشرق ورځپاڼه خپلې اداریې کې وایي د شنګای تعاون تنظیم د غونډې دوران د پاکستان د وزیر اعظم نواز شریف او د افغان ولسمشر اشرف غنی ترمنځ ملاقات کې دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د خاتمې او د منطقې د امن لړکې خبرې اترې کړې. ادارې وایي که وکتل شي نو په تیرو وختونو کې پاکستان او افغانستان د خپل منځي مرستو لپاره کله یو بل ته نږدې شوي او کله بیا داسې شوي چې د شکونو په بنیاد له یو بله لرې شوي دي. نو د دې حقیقت پر شا سوجي دي چې دا دواړه گاونډي هیوادونه یو بل ته نږدې کېدو ته نه پرېږدي، د هغې بلټون په کار وي. د ادارې په وینا اوس چې د ځنې تاوتریخوالي او راپیدا کېدو وروسته د دواړو هیوادونو مشرانو د کازاکستان په استانه ښار کې لیدل کتل وکړل نو باید چې له دې ملاقاته ګټې پورته کړې شي او دواړه هیوادونه خپل منځي اړیکو نورو سیوا کولو لپاره ګامونه پورته کړي. ادارې اخري کې لیکي په دې ملاقات کې چې د دواړو هیوادونو مشرانو د ترهګرۍ د خاتمې لپاره کومه ژمنه کړې د ډېر غلط فهمۍ وروسته دا عمل او سوچ مخې ته راغلی. نو باید چې په اتفاق سره دواړه ګاونډي هیوادونه د منطقې د امن او سلامتۍ لپاره کار وکړي. د دې ترڅنګ جنگ ورځپاڼه خپلې ادارې کلی کې د پنجاب صوبې په باولپور کې د ترهګرۍ ضد عدالت په ټولنیزو رسنیو د مذهب د سپکاوي موادو خپرولو په جرم کې تیمور رضا نومي تن ته د مرګ سزا اورولې ده. د ادارې په وینا په پاکستان کې په لومړي ځل وشوه چې په فیسبوک باندې د مذهب سپکاوي په جرم کې یو چاته د مرګ سزا ورکړې شوه. اداری وړاندې لیکي کې وکتل شي نو د ریاست د کمزور رټ په وجه باندې خلکو ته دا موقع په لاس ورځي چې هغوی د مشال خان پرنګ خلک د مذهب د سپکاوي په تور ووژني. نو د دې لپاره په سوشل میډیا د فرقوارانه او ګوستاخانه موادو پر ضد د ریاست د عملدارۍ لړکې کیو پلو به د عدالت په ذریعه د سزا لکه بله ټولې قانوني تقاضي پوره شي نو بل لړخ تبه ملزم ته د خپل دفاع پوره پوره حق هم ترلاسه کیږي. اداري آخري کلی کې د سایبر کرائم یا په انټرنیټ د جرمونو پر ضد په قانون د عمل کولو نه به نه یوازې ریاستی عملداری پذیر شي بلکې ریاستی ادارو باندې به د خلکو اعتماد هم زیات شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
مشال لړیو ته غوږیستې اوس هم نړیوالو مطبوعاتو ته کتنه. د بی پلو خبریالانو ټولنې ریپورټرز وداؤټ بارډرز د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د خبریالانو په وړاندې د ګواښونو مخنیوی دی وکړي. بلخوان یو ټایم ورځپاڼه لیکي ولسمشر ډونالډ ټرمپ افغانستان ته د نورو امریکایي ځواکونو د استولو د فیصلې اختیار د دفاع وزیر ته ورکړی دی. د دې دواړو لیکنو مهمې برخې لمنور شاورو.
د بی پولی خبریالانو ټولنه ریپورټرز وداؤټ بارډرز وای په لاهور کې د یوې ورځپاڼې په خبریال رانا تنویر د تشدد وروسته یې د پاکستان په حکومت ټینګار کړی چې په دغه هیواد کې د خبریالانو د حفاظت لپاره ګامونه پورته کړي. رانا تنویر د اقلیتونو په اړه رپورټونه جوړول چې اول ورته دړکه ورکړل شوې وه او بیا په لاهور کې په ګاډي ووهل شو چې یو وخت په یې ماته ده او لا هم په هسپتال کې پروت دی. یا د ټولنه وایي چې له دې وړاندې هم یو ورځ چې رانا تنویر له خپل کاره کور ته ورسېده نو د کور دروازه یې چا ماته کړې وه او په دیوالونو یې ورته لیکلي وو چې ته کافر یې او د وجلو مستحق یې. نوموړي د دغې پیښې وروستو پولیس سره رپورټ هم درج کړی وو خو پولیس پرې هیڅ ګامونه نه وو پورته کړي. د بی پولی خبریالانو د ټولنې په وینا پاکستان لا هم د خبریالانو لپاره د نړۍ په خطرناکو هیوادونو کې شامل دی خو حکومت یې نه یوازې د خبریالانو پر ضد تشدد مخنیوي کې دلچسپي نه اخلي بلکې وروستي ګامونه یې د رسنیو د ازادۍ خلاف کاروي ښکاري. تیره میاشت حکومت د رسنیو لپاره د قواعدو ضوابط جوړولو پلان اعلان کړی دی. بلخوا نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس ویلی د افغانستان جګړه د ګټلو په حال کې نه ده. ولسمشر ډونالډ ټرمپ نوموړي ته د نورو امریکایي ځواکونو افغانستان ته د استولو اختیار ورکړی دی. ورځپاڼه لیکي د ښاغلي میټس په اړه ویل کیږي چې نوموړی د دې خبرې په حق کې دی چې د طالبانو داعش او نورو وسلوالو ډلو پر ضد جګړه کې د افغان ځواکونو د لارښوونې لپاره دی نور امریکایي ځواکونه واستول شي خو د دغو ځواکونو د شمیر او دا چې کله به استول کیږي په اړه یې فیصله لا هم نه ده کړې. د ورځپاڼې په وینا د ولسمشر ټرمپ لخوا افغانستان ته د ځواکونو استولو فیصله د دفاع وزیر ته سپارل له هغې انداز نه بدله ده چې پکې به پخوانی ولسمشر باراک اوباما دا ډول فیصلې پخپله کولې.
د مشال ریډیو دا
مشال لړیو ته غوږیستئ. تاسې زموږ خبرونې په مشال لډیو ډاټ کام هم اوریدلی شئ. اوریدونکو څرنګه تاسې په خبرونو کې اهم وردل چې د امریکا د واشنگټن ډی سي په لمنو کې یو وسلوال پرون د ریپبلیکن ګوند یو سینیټر او درې تنه نور جوبل کړل. وسلوال پرون هغه وخت د ورجینیا په الیگزانډریا کې پر سینیټر سټیو سکالیس ډزې وکړې چې د خپلو ملګرو سره د بیسبال لوبه کوله. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له سپینې ماڼۍ په خپل وینا کې چې د ټلویزیون له لارې خبرېدله وویل چې چارواکي د دغه جرم تحقیقات کوي. نور تفصیل د اسمت سروان په دې رپورټ کې.
د امریکا د کانګرس جمهوری غوښتونکو غړی ویپ سټیف سکالیس چهارشنبه د ویرجینیا ایالت په الکساندریه کې د بیسبال لوبې د تمرین په مهال په ډسو ولګید. د کانګرس د استازو جرګې اداري څانګه وایي چې په دې برید کې سکالیس ټپي شوی او له جدي خطر سره مخامخ دی. نوموړی د جورج واشنگټن پوهنتون روغتون ته بیول شوی دی. د کانګرس یو بل جمهوری غوښتونکو غړی بروکس وویل په دې برید کې د دوو امنیتي افسرانو په شمول څو تنه نور ژوبل شوي دي. سکالیس په کانګرس کې د جمهوری غوښتونکو درېم مهم مشر ګڼل کیږي. نوموړی د کانګرس په استازو جرګه کې د لویزیانا استازی دی. ګومان کیږي چې حمله کوونکی یو تن او ویل شوی چې سپین پوستی دی. تر اوسه پورې د دې حملې انګیزه نه ده څرګنده شوې.
اسمت سارمان رپورٹ مو ورده چې د امریکا د واشنگتن ڈی سی په لمنو کې پرون یو وسلوال د ریپبلیکن ګوند سینیټر سٹیف سکالیس پر ډزو جوبل کړ. او څنګه تاسو په خبرونو کې هم اوریدل چې چارواکي وایي چې د سکالیس طبي وضعیت نازک ده. نور رپورټونه هم لرو خو دلته کې ورشنده مخکړه.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنه هو د مازیګر تر شپګو په منځنۍ سپه شپږ سو یوش په لنډو سپو 2013 15,360 او 15,280 کیلو هرتز.
مشال رادیو ته غوږیستئ. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. د امریکا دفاع وزیر وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تا واکس پارلې تر څو پریکړه وکړي چې څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پکار دي. جیمز میټس کانګرس ته وویل چې په افغانستان کې بعد امریکایي ځواکونو په روان ماموریت کې بدلون رانشي. تمه ده چې د افغانستان لپاره د امریکا نوې ستراتیژي د جولای میاشتې تر نیمایي پورې اعلان شي. نور تفصیل احمد شیبر اورو.
د افغانستان جګړه د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه ده. د متحده ایالاتونو دفاع وزیر وای چې واشنگتن په خپل بهرنۍ تګلارې کې دې مسلې ته لومړی توپ ورکوي. جیمز ماتیس د چهارشنبه پر ورځ د سنا استماعي غونډې ته وویل چې ډېر ژر به د افغانستان د ستراتیژۍ او په دغه هیواد کې د امریکایي ځواکونو د شمیر په اړه پریکړه وکړي. دی وای ولسمشر ټرمپ تیر ورځ ماسپښین ماته واک وسپاره تر څو په افغانستان کې د ځواکونو شمیر سره سم کړم. زموږ ځواکونه د اوس لپاره د تروریزم ضد عملیاتو کې برخه اخلي او د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت ملاتړ کوي تر څو د افغانستان خلک وتوانی شي چې له ځانه دفاع وکړي. د امریکا دفاع وزیر زیاته کړه چې د افغانستان لپاره د جولای په نیمایي کې د ستراتیژي اعلان دا معنا نه لري چې په څو ورځو کې په دغه هیواد کې امریکایي پوځیان زیاتې شي. د جیمز ماتیس په وینا په افغانستان کې د پوځیانو د زیاتېدو په برخه کې به د امریکا د حکومت له ټولو اړخونو سره سلا مشوره وشي. د اوس لپاره د امریکا شاوخوا 1,400 پوځیان په افغانستان کې دي او له څو میاشتو راهیسې د امریکا پوځي قمندانان افغانستان ته د نورو پوځیانو د لېږلو غوښتنه کوي. د امریکا دفاع وزیر جیمز ماتیس وای چې د دوی په پوځي ماموریت کې به بدلون رانشي. دی وای زموږ ماموریت به لوی سره په افغانستان کې داسې وي چې بدل به نشي. افغان ځواکونو ته به سلام مشوره ورکوو او روزو به د هغوی ملاتړ به کوو تر څو هغوی د خپلو خلکو دفاع وکړي او پرې نشتي چې د افغانستان له خاورې پر موږ یا پر نورو برید وشي. د امریکا تر څنګ د ناټو یو شمیر نورو غړیو هیوادو هم ویلي دي چې افغانستان ته د نورو پوځانو پر استولو خاور کوي. د امریکایي اژانسونو په وینا د امریکا دفاع وزارت غواړي له 3,000 تر 5,000 پورې نور پوځان افغانستان ته واستوي. د دغو رسنیو په وینا د اوس لپاره افغان ځواکونه د افغانستان پر 80% خاوره واکمنان دي او کله ناکله تر فشار لاندې راځي. د افغانستان دفاع وزارت ویلي دي چې له امریکا څخه د نورو پوځانو غوښتنه نه ده کړې خو ټینګار کوي چې د امریکا متحده ایالاتونه چهار راس کولی شي د افغانستان جګړه دي پای ته ورسوي.
اودن کو دا زموږ همکار احمد شیبر تاثیر دی په ریپورت کې وردل چې د امریکا دفاع وزیر وایي چې ولسمشر ډونلډ ټرمپ د تا واکس پر لیدې تر څو پریکړه وکړي چې څومره امریکایي ځواکونه په افغانستان کې پکار دي. اودن کو مشال لډو ته غوګستې لګ شبکې ته د ای سی سی چمپیونز ټرافي د پرونی میچ پاړه اهم معلومات درکو خلک کې وړه شند مخلو.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا بپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
مشال رډیو ته وګاسته اوریدونکو پاکستان پړونګبي زله د کرکټ چمپیونز ټرافی فائنل ته ورسید د انګلند په کارډف میدان کې پرون پاکستان د چمپیونز ټرافی پړونګبي سیو فائنل کې انګلند ته پاتو وکټو ماته ورکړه د انګلند لخوا د 211 رنونو هدف پاکستان لوبډلې شوخه په 20 اورونو کې پوره کړو د خبر پښتونخوا د کټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي فخر زمان یو وار بیا غوړ لوبه وکړو د خپل کرکټ کریر دویم 50 جوړ کړه نن د بنگلاديش او هند ترمنځ د دویم سیمه فائنل لوبه ده او چې د کوم ټیم وګټي د جون په 13 به له پاکستان سره فائنل میچ وي نور تفصیل په دې رپورت کې ورو پاکستان په لومبي وار د چمپیون ټرافی فائنل میچ ته ورسید پاکستان د کرکټ چمپیون ټرافی په لومبي سیمه فائنل کې پرون انګلند ته پاتو وکټو سره ماته ورکړه د برتانیې په کارډف میدان کې شوې د لوبه کې د پاکستان کپتان سرپرز احمد د ټاس ګټلو وروسته انګلند ته د بیټنګ بلنه ورکړه او د انګلند ټول ټیم په اخري اوور کې 211 رنزونه جوړ کړل د انګلند لخوا تر ټولو زیات رنزونه جیروټ شپږ جوړ کړل د پاکستان بالرانو لخوا د تیرې لوبې غوره کارکردګي وښودله په بالینګ کې حسن علی درې جنید خان او رومان رئیس دوه لوبغاړي آؤٹ کړل پاکستان د انګلند ټاکل شوی هدف 212 رنزونه د دوه لوبغاړو په تاوان په 18 اوور کې پوره کړل د خبر پښتونخوا د کاټلنګ سیمې سره تعلق لرونکي لوبغاړي فخر زمان یو وار بیا په بیټنګ کې غوره لوبه وکړه او د خپل کرکټ د کریر دویم 50 یا 50 رنزونه یې جوړ کړل د پاکستان لومبۍ لوبغاړو اظهر علي او فخر زمان ښه لوبه وکړه او بې له تاوانه یې په شریکه 138 رنزونه جوړ کړل چې وروسته یې نورې لوبډلې ته د بریا لپاره لار هواره کړه اظهر علي تر ټولو زیات 6 رنزونه جوړولو وروسته آؤټ شو بابر اعظم 18 محمد حفیظ یو دیرش رنزونه جوړ کړو تر اخره پاتې شو د پاکستان حسن علي د میچ غوره لوبغاړی وګرځول شو د پاکستان تیز باولر محمد عامر د زخمی کېدو له کبله په دې لوبه کې نو وخصل شوی او د هغه په ځای رومان رئیس په ټیم کې شامل کړل شوی وو د چمپیونز ټرافی دویم سیمه فائنل به نن د هند او بنگلاديش ترمنځ لوبیږي او بریالی ټیم به د جون پر 13 نیټه د پاکستان سره په فائنل میچ کې لوبه کوي فائنل ته په رسیدو د ټولنیزو اړیکو پر ویبپاڼه ټویټر د بیلابیلو خلکو لخوا پاکستان ته د مبارکۍ پیغامونه ورکړل شوي د خبر پښتونخوا وزیر پروس خټک هم پاکستان ټیم ته په سیمه فائنل کې په بریا د مبارکۍ پیغام ورکړي اوسونکو رپورت موارد او مشال دی هڅه کوي چې تاسو ته د چمپیونز ټرافی په اړه باندې وخت په وخت تازه معلومات درکړي او سبا د ځوانانو غږ په خبرونه کې به هم منګه په آی سی سی چمپیونز ټرافی تاسو سره او همدارز د کرکټ لکه په هر سره خبرې کوو
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبه
مشال لډیو ته وګسته وسمل جمعنی سره سم واره سیدلې دونیزي خبرونه مشالونه د نن په مشالونه خبرونه کې در سره د تحریک ازادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي د ژوند او مبارزې په اړه معلومات شریکو د خبرونه ساس لپاره شاهین بنيري چمتو کوي
ستړم شوردونکو شاهین بنیره مو د پښتنو په خاوره د عدم تشدد د نوموړو مبارزینو پاړه په دې ځانګړي خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم د نن په مشالونو کې مو د سړنکار او لیکوال فضل زمان شلمان سره د تحریک ازادۍ د نوموړي مبارز ماهر تعلیم او لیکوال فضل محمود مخفي په ژوند او مبارزه خبرې کړې دي فضل محمود مخفي د آزادۍ تحریک هغه نوموړی شخصیت و چې خپل ټول ژوند د پښتنو د حقونو لپاره مبارزې ته وقف کړی و او په دغه لاره کې د ډیرو سختو او ازمایښونو نه را تیر شوی و د مخفي صاحب د ژوند د وړومبو ورځو شپو په اړه د فضل زمان شلمان نورو
مخفي صاحب خپل نام فضل محمود و شاعري نوم یې چې د تخلف د مخفي و او دوی چې کوم دینو د جاګیر ډېره مامون تحصیل دی او باجوړ لجنځه کې نو حال تک دې ځبي نکاح نه و نو مخې سره په خاطر باندې مداخل مامون تر کانه د دې مشران را کو سفرون سره دل تر غلی او د دې نیپټ کوم دی محمد نور نامه و نو د خپل دور دور چې ونه هغه د مانګي پیلي پدی شپ ته په نکاح وکړو د لوی بیا خپل رونه چې کوم دی نور محمد او شیر محمد دا دینی تکلو دا پارا اشنغر و اندوستان تا بیکلی موری نور محمد پا اشنغر که ریپنده نو وادگ که و پا کال غطل سو سلور پتیا که چکم دینو پسر دی محمد ترکی پرانس چون که محفی شیر پلا چون و تا پا کلا پاند دیر بی علم پاسیلو نو محفی شیر سو دا دینی تکلو چکم و او بیا دینی تکلو نلاوه چکم دینو دا پارسی وردو و عربی چې بچ کوم کنه دا پلان نه وکړل په کور باندې بیا راځنه پس چې کوم جمعه دې په کلی کې ښه پات کوم بیا د اسلامي هاي سکول په خور کې چې کوم کنه دا سن په پکان او سلور کې د سکول نه مخکې چې سلوران راځو بیا مخکې په پلاس چې کوم کنه مخکې چې په ګور کالج په خور کې داخل کوم دې په دې وسیم جمعه کې وو چې خپل شه محمد چې دا د اګرې مختنم او د دیني تکو د پاره هندوستان ته وبللو او ورته په دې وبم د لوم په داخل
په پیښور کې د زده کړو نو وروستو مخفي صاحب هندوستان ته لاړ او هلته د شیخ الهند محمود الحسن او نورو سترو مشرانو په ملګرتیا د برېټانیا نه د ازادۍ مبارزه پر مخ وړه. په 1910 کې د شیخ الهند په مشوره پښتونخوا ته راغی او دلته د استاد په حیث د خپل کار پیل وکړ. په دغه اړه فضل زمان شلمان وایي
ولته کې ډېر خو په ترلاسه کړل او خو په نړۍ کې د شیخ الهند محمود الحسن سره ډېر نږدې تعلق پیدا شو. نو شیخ الهند محمود الحسن دا غوره وګڼل چې موږ دا ډېره خبره کوو په هندوستان کې چې کوم نور کسان لګیا دي او دغه څنګه په پښتونخوا کې ډېر خلک لګیا دي دا ډېره خبره سوچونه کوي چې موږ په شریکه باندې دې کار ته لاړو. په دغه ورځو کې چې کوم دی نو مولوی عبدالعزیز مولوی فضل رحیم مولوی تاج محمد مولوی فضل واحد پرمبردی سے عبدالقبار خان باچا خان عبدالعطر خان اکبر نیاد جلدہ شاہ خادم محمد اکبر مولانا محمد اسرائیل مولوی تاج محمد انجینئر اللہ خان اور عبدالطیف پنڈی کی سنجان پر خلاف باندھے خل جلے قوالے بکار 1910 کے چکم دینوں شیخ الہند سے مرفی سے پختونخوا کرا وہ لے گا اور دل تک چې څنګه په ټول خاطر راغلم په ګډر په دلم کې دې استاد او تا کلی شه نو دا یې نه په د سیاسي مبارزینو سره را دې ته جوړ کړم.
د خدای خدمتګار تحریک مشر باچا خان لیکلی دی چې مخفي سه بورلا کتابونه راوړو او دی په شریکه قتل او په سیاسي موضوعاتو به بحثونه کول. د پښتنو په خاوره په قامی بیدارۍ کې مخفي صاحب ډېر مهم کردار لوبولې دي او د هغه وخت د دوو نوموړو مبارزینو باچا خان او حاجی صاحب تورنګزی سره په شریکي دغه مبارزه پر مخ وړې ده. فضل زمان شلمان په دغه اړه وایي
عبدالغفار خان باچا خان مخفي صاحب په دار کې لیکي چې دوی د کومو مخفي فضل ربی صاحب او تاج محمد صاحب ډېر تک تک د واسه راکولو او د مخفي صاحب تعلق باندې زما تعلق هم د ترنګزی صاحب سره پیدا شو او موږ چې بناست خو خبرې به م کول لکه د مخفي صاحب د مجلس په ما ډېر اثر او دا چې ما د کتابونه راوړل او یو ډېر راته دا عبدالحلیم شریف یو ناول راوړو زیاد او غلاوه نومېده. د دې کتاب په مطالعه ما ته ډېره ګټه په دې ورسره چې هغې کې دا لیکلي چې د سپین عیسایانو مسلمانانو ته دا 200 کالو دا تسلط خاتمه څنګه وکړله. باچا خان کې چې مفتي صاحب الهلال اخبار هم ته راوړو او نېشنل هیرالډ اخبار چې دا به راوړو دا موږ په شریکه باندې کوو. عبدالاکبر خان اکبر د مفتي صاحب په باره کې لیکي چې دا اولنې سړی دی چې په دې علاقه کې په اول ځل باندې د قامولې سوچ او فکر پیدا کړی دی او عبدالاکبر خان اکبر دی چې په حقیقت کې یو سړی دی چې استاد دی. محمود
د محمود الحسن سے مرید دی او په کال 1915 کې په قبایلو کې زیات تر دړي غړي ذمہوار دي. محمد شاه کاکا خیل چې د پښتو ادب یو لوی نوم دی، هغه لیکي چې په بدر په دارالعلوم کې مولوی مفتی صاحب او تاج محمد صاحب دوی چې کوم دینو پارٹی جوړه کړې ده، دا په ښکار باندې خو اسلامي رنګ لري، خو د دې حق سردار چې دا قوم بېدارول غواړي، منور کول غواړي، او موږ انګریزان د دې سیاسي تاریخ ډېر سخت مخالف دي.
په داسې حال کې چې د برتانوي واک پر ضد مبارزه روانه وه، او په دغه لړ کې لوی شمېر پښتانه افغانستان ته په هجرت لاړه، خو دغه لړۍ بریالی نه شوه، او چې کله خلک راستانه شو نو ډېر ظلماتي وو. د خلکو د بیا بیدارۍ او هغوی ته د ازادۍ د یو نوي روح ورکولو لپاره مخفي صاحب د انجمن اصلاح افغانه د جوړولو تجویز وړاندې کړ. په دغه اړه فضل زمان شلمان نور معلومات راکوي.
هجرت چې ختم شو، د هجرت نه واپس خلک راغله، یو بل نه خلک چې کوم دی نو ډېر خپه وو، د مشرانو نوم بلیمانې چا دغه خبره خبرې نه کول، د برنجې خلاف وو، ځکه چې خلکو کورونه پرېښي، مرونه پرېښي، نو په ډېر بد حالت کښې را خلک را واپس شو. بیا د مشران کښېناسته، دوی سوچ وکړو چې دا بس داسې ګوارې غونته شکل دی، او داسې دغه نه دی، نو په دې باندې دوی سوچ وکړو چېره موږ اوس څه کوو، پر کار دي. نو دا مشران راغون شو، دوی مشرانو په شریکه باندې یو خبره وکړه چې یاره اول پښتنو کې د تعلیم ضرورت دی، د تنظیم ضرورت دی، او دا خراب او غلط رواجونه چې کوم دي د دې د ختمولو لپاره هڅې پکار دي. نو دې لپاره چې کوم دی نو مخفي صاحب چې کوم دی نو یو نظر پیش کړ، او د هغه نظر په بنیاد باندې په اولنی اپریل 1921 کې د انجمن اصلاح افغانه په بنیاد باندې یو تنظیم جوړ شو. په دې باره کښې ډاکټر پروفیسر سید عبدالقادر شاه کاکا خیل، چا چې د خدای خدمتګار تاریخ پیندي کړې ده، هغوی وایي چې باچا خان چې مولوی مفتی ورسره وو، دوی د یو سوچ او فکر خلق راغونډ کړل، د ډېر غور فکر او بحث نه پس یې د انجمن اصلاح افغانه بنیاد کېښودو.
فضل زمان شلمان زیاتوي چې فضل محمود مخفي صاحب د انجمن د سوري لاندې د پښتنو په بیلابیلو برخو کې سکولونه پرانستل او خلک یې اماده کړل چې خپلو بچو له تعلیم ورکړي. خو چې کله په انجمن بندیزونه ولګېدل، نو مخفي صاحب د باچا خان سره په ملګرتیا بیا د خدایي خدمتګار تحریک بنیاد کې خوت.
یا په دغه کښې چې وطن نظمونه ویل کېدل، نو ترانې خبرې مخفي صاحب ترانې وې. بیا په انجمن اصلاح افغانه باندې پابندي ولګېده، او بیا چې کوم دی نو نومبر 1921 کښې د خدای خدمتګار تاریخ په نوم باندې یو بل انجمن جوړ کړی شو. دا تنظیم چې کوم و، د دې فکر او سوچ دا مخفي صاحب پیش کړی و. د دې خبرې په دلیل کښې مونږ د ارواښاد احمد کاکا حواله ورکوو. خدایي خدمتګار غورځنګ د ده په زړه کښې و. د ده د زړه دغه خاکه مولوی مفتی په خپل یو شعر کښې داسې بیان کړې ده: خدایا داسې وخت به راشي چې زمونږ جهاز به هم وي، لکه باد به په هوا وي، په ترخو اوبو وسم. دا نظم مولوی مفتی د 1912 نه وړاندې جوړ کړی و، ځکه خو احمد کاکا وایي چې دا خاکه مولوی مفتی په شعر کښې بیان کړی وه، او بیا یې عملي شکل د خدای خدمتګار غورځنګ په نوم نن ته راغلی. دا په خدای خدمتګار تاریخ باندې هم رنګي ولګېدله، او دغه شان دی چې کوم دی نو دغه چې کوم دی مفتی صاحب بیا بېرته واپس لاړ پابندۍ نه پس.
د هند د ویش نه وروستو مخفي صاحب ډېر ظلمات شو، او بیا دیر ته لاړ. هلته د نواب دیر په مدرسه کې استاد شو، او خپل اخري وخت یې ډېر په خاموشۍ تیر کړ. د نوموړي د ژوند د اخري ورځو شپو په اړه فضل زمان شلمان وایي:
دیر ته مرور او خطا او په ډېر بد حال کښې، نو په دیر کښې بیا چې کوم دی نو دغه مدرسه وه، دیر ته نواب صاحب خپل یو مدرسه وه، نو په هغې کښې بیا مشر استاد کړو، شپږ شل روپۍ د میاشتې تنخوا ورکوله. دغه شان دغه چې کوم دی مولوی مفتی دغه مطلب دی ډېر سیاسي هلې ځلې کړي، ډېر نهار نهورې تېرې کړې دي، شېتلې جامې او د بعضې مولیانو او د بعضې عمیانو لرې خلکو د لاسه ډېر تریخ او تیل ژوند تېر کړی دی.
بادشاہ خان وی چیرا مفتی صاحب چکمون په پښتنو ډېر لوی احسان او حق دی. خو افسوس چې پښتنو د مولوي مفتي داسې قدر نه کړو لکه څنګه چې په کار وو. عبدالستار خان اکبر په دې لیکلو مجبور شوی دی. نږدې دوستانو نه علاوه بل چاته د مولوي مفتي په اړه پوره معلومات نشته. د ده په ژوند او جدوجهد باندې یو کتاب لیکل کېدی شي. د ده د ژوند حالات چې څرنګه د ده تخلص دی همدغه شان پټ دي.
اوردونکو دغه آواز مونږه د نن خبرونه را روانه ونه بعد ازادي د تحریک دی او بل نوموړی مبارز پاړه د معلوماتو سر رازو تر هغه د الله پامان.
مشال ریڈیو دا